سفر مشکل
د ماشام شپش بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو د خبرونه زحمت چی بر پر مخ وړم په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني څه په دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي په کې تاسو د افغانستان پاکستان او ایران د ولسمشرانو د غونډې د جوړېدو لوبړندې خبرو افغانستان ته به د پاکستان د سنا د پلاوي له سفر هم خبر شي خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د کابل سالنګ لوی لاره برته پرانستل سو د پاکستان د پارلماني کمیټې د لخوانن د صدر اعظم د ټاکلو لپاره دریمه او وروستۍ غونډه کیږي او جمهور رئیس اوباما نن په اسرائیل کې د یاد واشم په نوم د يهودانو د قتل عام یادګاری سیمه ولیده پوره خبرونه واوري د کابل سالنګ لوی لار مظاهره کوونکو ورس تر دې چې دوی د کورنیو چارو د وزارت یو هیات ولید برته پرانسته د پروان په مرکز چاریکار کې پروند د نوروز د منځلو په مراسمو کې د جنگ سالارانو او پولیسو په نشته کې درې ملکی خلکو وژل سول تر پیښه ورسته خلکو مظاهره وکړه او لوی لار یې بند کړ خو کله چې نن د کورنیو چارو د وزارت یو هیات د ځنګړو تحقیقاتو د رئیس غلام سنایی ستانګزی په مشرۍ چاریکار ته ورسید لار پرانستل شو مظاهره کوونکو وویل
ما با تمام بزرگا و ریسپیدا و برادرای خود وعده میدم که قاتلین را تثبیت گرفتار و به پنجه قانون میسپارم
شغل ستانګزی له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دغه پیښې عاملین به قانون ته وسپارل سي د کورنیو چارو د وزارت لژمنې ورسته د کابل سالنګ لوی لاره پرانستل سوې ده د ننګرهار د خوګانو د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن سولېزه مظاهره وکړه د ازادي راډیو خبري الوی چې مظاهره په سیمه کې د پولیسو لخوا د 1200 دونی ولکېدو په ځت شي وویل کېږي چې پولیسو د 1200 له وسلوالو طالبانو سره د لاسترلو دوه پتورنی ولې دي خو په خوګانو کې نن نوې مظاهره کوونکو ویل چې دا کسان به ګناه دي او حتی یو شوونکی هم په دغه کې شامل دی اعتراض کوونکو نن د خوګانو د ولسوالۍ بازار هم تړلی وو او غوښتنې کوله چې پولیس باید د بیګناه خلکو لانی ولو ډډه وکړي جمهور رئیس حامد کرزی د منځنۍ اسیا پر پنګوالو ځخ کړی چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي مشر کرزی د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره پرون په ترکمنستان کې خبري کړې ده شغل کرزی په اشقابات کې د نوروز په مراسمو کې تر برخه اخیستو ورسته د افغانستان د اقتصاد د شکلولو لپاره د منځنۍ اسیا د حکومتونو د مرستو غوښتنه کړې ده او د حکومت د ریاست مطبوعاتي دفتر نن د جمهور رئیس په حواله ویلي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د تجارتي اړیکو وده د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري او رپورټونه وایي چې د تاجکستان په جنوب کې درې تن افغانان چې د یو شمېر کسانو د برمته کولو لپاره په پول او راوښتي وو ووژل سو پښه د تاجکستان د شورابات په سیمه کې شوی او یو تن تاجک وګړی هم په دغه نشته کې وژل سوی دی سیمه ایزو چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون درې تن وسلوال افغانان سیمه ته ورغلي وو او غوښتل چې څلور تاجک وګړي برمته کړي او افغانستان ته په پوله واړوي خو د تاجکستان د چارواکو په وینا دغه وسلوال افغانان د مقابل لوري لخوا وژل سوی دي د تاجکستان د ملي امنیت دولتي ادارې پښه تایید کړي خو جزئیات نه دی ورکړي رپورټونه وایي چې وسلوال کسان له افغانستان څخه په دوامدار ډول د تاجکستان پر پوله وراوړي سیمه ایز خلک تښتوي او بیا یې د خوشی کولو په بدل کې پیسې د پاکستان پارلماني کمیټې نن د سرپرست صدر اعظم د ټاکلو لپاره دریمه وروستۍ غونډه کوي موقت صدر اعظم به د مې د میاشتې د 12 مینیټې د انتخاباتو پر مهال د چارو څارنه کوي د کمیټه اته غړي لري دوه ګوندیزه ده او باید د څلورو کاندیدانو لمنځه یو تن د سرپرست په توګه انتخاب کړي د سرپرست صدر اعظم د چوکۍ لپاره دوه تنه کاندیدان د پاکستان د اوسنی صدر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا ورمعرفي شوی دي کچېره د کمیټه نن تر نیمې شپې د یو کاندید په انتخاب بریالي نشي د انتخاباتو کمیټه د دې صلاحیت ترلاسه کوي چې موقت صدر اعظم وټاکي په کوټه کې نن د بم په چاودنه کې لښتله ژوته نه وژل سوی او تر دې شو زیات کسان زخمي اندي د ازادي رادیو خبري الوی چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې شودل سوی او د جعفر آباد په سیمه کې لګڼې ګونې څخه په وډکه لارې او چاودید د جعفر آباد پولیسو د پولیسو مشر اسرار احمد ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډلې د دغه حمله مسولیت نه دی اخیستی جمهور رئیس اوباما نن په اسرائیل کې د یاد واشم په نوم د يهودانو د قتل عام یادګاری سیمه ولیده د يهودانو د یادګاری سیمه ته لښغلی اوباما سره د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ملګری او دواړو مشرانو ورسته د اسرائیل د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین او د مدرن صهیونیزم د بنسټ ایښودونکو تیودور هزل قبرته د ګلونو ګډې کې شودلې د ولسمشر اوباما په منځني ختیځ کې د خپل سفر په ورستۍ مرحله کې نن اردن ته ځي او د دې هیواد له پاچا ملک عبدالله سره به پر اردن د سوریې د بحران او د اسرائیل او فلسطین د لانجې په اړه خبرې وکړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د چین له نوي جمهور رئیس شي جین پینګ سره وکتل. پوتین تر دې لیدنې وروسته خبر اعلان ته وویل چې روسیې ته د چین د ولسمشر سفر څرګندوي چې دواړه دوری د خپلو اړیکو پراختیا ته ډېر اهمیت ورکوي. جمهوریت پوتین وایي د روسیې او چین روابط د نړیوال سیاست لپاره ډېر مهم دي. زموږ ترمنځ تجارت د ودې په حال کې دی. دواړه هیوادونه په سترو بشري پروګرامونو کې ملګري دي چې دا ټول د چین او روسیې د خلکو په ګټه دي. شي جین پینګ د تیر نومبر په میاشت کې د کمیونست ګوند مشر شو او یوه اونۍ مخکې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د چین نوی ولسمشر د دریو ورځو لپاره روسیې ته تللی او د مالي سقوط څخه د ځان ژغورنې د هڅو په دوام نن د قبرص حکومت د دې هیواد پر پارلمان ژغ کړی چې ستره پرېکړه وکړي. حکومت ویاند کریستوس ستلینادیس نن وویل چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به د دې هیواد راتلونکي ټاکل کیږي. د وای راتلونکي ساعتونه به د دې هیواد د راتلونکي ټاکنه کوي او موږ ټول باید مسؤلیت ومنو. د قبرص پارلمان نن د مالي سقوط څخه د نجات پر هغه پلان راګیری کوي چې د اروپایي اتحادیې لخوا ورته وړاندې شوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونو په دوام مو د کابل، تهران او اسلام آباد ترمنځ د سیمې د امنیت لپاره د وی غونډي د جوړېدو لوړاندې څخه خبرو. بیا به واوري چې د پاکستان د سنا یو پلاوی کابل ته روان دی. د دې سفر په اړه مو یو سناتور هم پوښتلې.
د کونړ د ریکټور موجوده د اقتصاد یو غړی به وي چې هغه به اقتصادي هم مطرح کړي. نړیوال موضوعات چې هغه به زموږ کمیسیون یو خود به هلته مطرحوي.
د افغان ولسمشر یو بیان د ازادي راډیو ته د حامد کرزي د رواني اونۍ د اشخابات د سفر په اړه معلومات ورکړي. نن په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې لپاره مو د افغانستان د اوبو په اړه د کابل پوهنتون د جیولوجي د یو استاد نظر اخیستی.
پوغه مال جکس مثلا اوبو ته ضرورت لري. دغه اوبه کوم وویشو د پی ټی مادرم سره یو کلیدي موضوع د سولې په افغانستان کې د اوبو بدي.
تر شپږ نیمې بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له خبرونې اوریدلی شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د درې اړخیز غونډې د ژر جوړېدو غوښتنه وکړه او ویل پاکستان په خپل ګاونډي هیواد کې د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی او دا پرمختګ وروسته له دې راغلی چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اصلي ډله کې شامل شوی دی. عصمت سروان رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې وروسته لدی پرمختګ شوی چې پاکستان د سولې په اصلي بهیر کې شامل شو. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پنځشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیز غونډې د ژر جوړېدو د غوښتنې په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د پخلاینې بشپړ ملاتړ کوي. زرداري د ترکمنستان په پایتخت اشخابات کې د ایران له ولسمشر محمود احمدینژاد سره لکه تنی ورسته وویل پاکستان او ایران د دوو گاونډیانو په توګه په سیمه کې ورته هدفونه لري او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې لخپل ستونزو سره د مبارزې لپاره ګډې حلې ځلې وکړي. زرداری دا څرګندونې د افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران د ولسمشرانو په شمول د نوروز په نړیوال جشن کې له ګډون ورسته وکړي. ایران، پاکستان او افغانستان له 2009 میلادي کال را پدیخو په خپل منځ کې د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا درې اړخیز غونډې کوي. د دوی ترمنځ وروستۍ سرمشیزه د 2012 میلادي کال د فبروري په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوې و. آصف علي زرداري وویل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ملاتړ لپاره زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. د 2012 کال په دسمبر کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان درې اړخیزه سرمشیزه ډیره بریالۍ وبلله. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس جیلانی پرون وویل چې هیواد یې له افغانستان سره په مثبتو خبرو بوختی او د هغو ټولو هلو ځلو ملاتړ به وکړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې پروسه بریالۍ شي. شاغلی جیلانی د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې د پخلاینې د هر راز خبرو هرکلی کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ به وکړي. د په ډاګه کړه د افغانستان د سولې په اصلي ډله کې د پاکستان له شاملېدو سره د دغه هیواد د سولې په هلو ځلو کې تر یوه حده پرمختګ شوی او افغانستان او امریکا چې په دې ډله کې شامل دي له دې پرمختګ خبر دي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وړاندیز کړی دی چې د کابل، تهران او اسلام آباد درې اړخیزه سرمشیزه باید تر ټاکلي وخت مخته جوړ شي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې یو پلاوی راتلونکي اونۍ کابل ته ولاړ شي او د دواړو هیوادو د پارلمانونو ترمنځ په لومړي ځل مذاکراتو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې دا پریکړه په تیر دسمبر میاشت کې پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د سرپرست مشر له سفر وروسته شوې ده. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د پاکستان چاپ ډان رسپانې د راپور له مخې د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا د دفاعي چارو د موظفې کمیټې پلاوی په دفاعي چارو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل پارلماني ډیالوګ د پیل په مقصد د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي. د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو ترمنځ دا درې ورځنۍ خبرې به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا د یو منځګړي په توګه عمل وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن پاتې شوي او د دواړو هیوادونو حکومتونو د یو بل پر نیتونو شک ښودلی، خو له دواړو خواوو د دې اړیکو د ښېګڼې لپاره هم تل هڅې شوي چې کابل ته د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې د پلاوي سفر د همدې هڅو لړۍ ده. کابل ته د پاکستاني سناتورانو د سفر پریکړه د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې په 13 دسمبر میاشت کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مرستیال مشر حسام الدین حسام له پټ سفر وروسته شوې ده. ډان دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د کمولو لپاره یو هڅه بللې. د ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته د پاکستان د سنا د پلاوي د سفر پریکړه د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر اسدالله خالد د وژنې لپاره له ناکامې ځانوژونکې حملې وروسته شوې وه. افغان چارواکي ادعا کوي چې پر خالد حمله په کوټه کې پلان شوې وه. اولس مشر حامد کرزی که څه هم یو نامعلومه استخباراتي اداره تورنه کړه چې د دې حملې پلان جوړ کړی وو، خو څرګنده و چې د دې اشاره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته وه. ورځپاڼه لیکي د ښاغلي حسام د سفر هدف که څه هم د دې حملې په اړه پر تحقیقاتو تمرکز وو، خو نتیجه یې په پوځي استخباراتي برخو کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ پراخېدل وو. د پاکستان امنیتي مامورینو هغه مهال د خالد د وژنې د پلان جوړولو په تور دوه کسان نیولي وو او د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مشر له دې کبله ډېر خوشاله وو. همدارس د دې سفر په اړه د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا د سنا د دفاعي چارو موظف کمیټې ته معلومات ورکړل شوی وو.
په رپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان د سنا یو پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي. د هیئت به له افغانانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟ په یوه خبرتیا پسې د افغانستان د مشرانو جرګې له یو غړي سره شخېدلی یو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې په پام کې ده چې د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیټې پلاوی په دفاعي چارو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره د لومړي ځل پارلماني ډیالوګ لپاره د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي. یو پاکستانی سناتور ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو د غړیو ترمنځ د درې ورځنۍ خبرې به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د یو منځګړي په توګه عمل وکړي. د دې خبرو د څرنګوالي په ارتباط احمد تکل د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له مشر عارف پښتون سره مرکه کړې. سناتور پښتون د مرکې په پیل کې په دې اړه چې کوم مهم مسایل به له پاکستاني پلاوي سره د خبرو په اجنډا کې شامل وي وویل:
دا یو مسلم حقیقت دی، دغه موږ د یو امدشي معاهده لرو چې په کال کې به دوه ځلې دغه رقم پرلماني حیاتونه یو ځل په اسلام آباد او دوهم ځل په کابل کې سره کینو. بیا موږ ورته دوی ته ځانګړی وړاندیز وکړو چې دغه ځل دی د پاکستان د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون تشریف راوړي پلازمینې کابل ته، چې موږ ورسره په ځینو ستونزو باندې بحث وکړو چې هغه ستونزې به لکه د ځینې وختونه چې کونر په پاکا هاور باندې ارګټي حمله وا او نور داسې هم مسایل زموږ دي اترانځي خطر دي مسایل چې هغه په سرحد کې وي. همدا موضوعات باندې موږ بحث کوو چې په دغه کې به زموږ د مشرانو جرګې اتفاقي کمیسیون یو نفر دی کمیسیون د اقتصاد او دوهم نفر به د نړیوال چارو کمیسیون نفر وي، چې موږ به په دې کې په مختلفو بحثونو کې ډېر بحث وکړو.
دا خبرې اترې به په عمومي غونډه کې کیږي او که به په خصوصي مجلسونو کې له دغو کسانو سره چې تاسو یاد کړل خبرې کیږي.
طالبانی اصول دغه شاید دی چې د دې لپاره به یو د ځای ټاکل کیږي چې مونږ چې کوو مونږ پاکستان کې د سرینا په هوټل کې او دلته بیا په پلازمینه کې بیا هم مونږ د سرینا په هوټل کې دغه دوه کمیټي دي لس نفري کمیټي دا کینی د خصوصي مجلسونه کوي.
تاسو یادونه وکړه چې پر کونړ ولایت د حملو مسله بل دوی سره وڅیړي، نور مسائل هم شته چې په دفاعي چارو پورې اړوند وي، او تاسو غواړئ چې د هغو په اړه د پاکستان د مشرانو جرګې له هیات سره خبرې وکړي؟
او دا خو زمونږ طرف یو وړاندیز و، دغه دفاعي کمیسیون تیر کال دغه وړاندیز وکړلو چې د کونړ د ریکټول موضوع ده د اقتصاد یو غړی به وي چې هغه به اقتصادي هم مطرح کړي، دغه سره په څنګ کې به ځینې نړیوال موضوعات دي چې هغه به زمونږ د کمیسیون یو عضو هلته مطرحوي. داسې ځینې موضوعات شته لکه په د تورهم په بندر کې ځینې وختونه دلته هم مشکلات پیدا کیږي چې انشاءالله په هغه باندې به هم بحث وشي چې هغه د یو څه وخت مخکې د تورهم د لارې تړل او بسته کولو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ډېر زیات نور اړخونه هم شته. د افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې دي، په دې مسایلو او همدارز نورو دوو اړخیزو اړیکو باندې به هم خبرې کیږي.
مهمه موضوع همدغه ده چې د پاکستان دولت د افغانستان دی ورو د کوم یو کانفرنس جوړېدو په دې کې د پاکستان دی ورو نه غړون دی، یا مثلا د دوی یو مولوی مفتی اشرف هغه څرګندونې کړې وي هغه په دې کې هم مطرح کیږي. په قطر کې چلته دفتر لري طالبان په هغه باندې مثلا مونږ به د صلح لارې خطر هم تعقیبوو. دغه هم موضوعات شته چې مهم موضوعات دي، هغه زمونږ اقتصادي او دفاعي همغږي موضوعات دي.
د افغانستان د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف پښتون کابل ته د پاکستان د سنا د هیئت د تک او خبرو اترو په ارتباط څرګندونه کوله. ټاکل شوې ده چې د غپلاوي د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي. د حامد کرزی بیان ازادي راډیو ته نن وویل چې ولسمشر کرزی په ترکمنستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی په اشقابات کې د نوي کال د جشن په مراسمو کې لګډون وروسته تیر ماښام بیرته کابل ته سن شو. په جمهور ریاست کې چارواکي وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان شاړي کې په تیر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې ډېری مهمې او حیاتي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو څېړونکو هم بهرنۍ پانګه اچونه د دې هیواد د اقتصاد لپاره ډېره مهمه بولي، خو وایي چې د بهرنیو پانګوالو لپاره باید په افغانستان کې شرایط سم شي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق پر راپور کې.
کاڅه هم په ظاهره کې ترکمنستان ته د ولسمشر کرزی د سفر هدف د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون وو، خو په دې سفر کې اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ته ډیر پام واړاوه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او وی ویل چې دا ډول اړیکې په سیمه کې د ودې او پرمختګ سبب ګرځي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس کرزی په ترکمنستان کې د سیمه د هیوادونو له پانګوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې فرصتونه له لاسه ورنکړي. دی وایي د افغانستان ولسمشر وویل چې نن له بل هر وخت نه د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو زمینې ښې برابرې دي او کولای شو له دې فرصتونو څخه د خپلو هیوادونو د ودې لپاره ګټه واخلو. دغه راز ولسمشر کرزی وویل چې په افغانستان کې د پانګې اچولو لپاره هم ښې زمینې مساعدې شوي او د سیمې د هیوادونو پانګوال کولای شي د خپلو هیوادونو د پیاوړتیا لپاره ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون کړی و. ولسمشر کرزی اشقابات ته رسیدو سره سم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته د اورګاډي پټلۍ د غزولو موافقه هم د تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره لاسلیک کړه. د اقتصادي چارو سیډونکو هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اقتصادي او سوداګریزي اړیکې مهمه بولی، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د بهرنیو پانګوالو لپاره لازمي زمینې نه دي برابرې شوې. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته فرصتونه ډېر زیات دي، حتی مثلا اقتصادي برخه کې ده، حتی تجارتي برخه کې ده، حتی مثلا د استخراج د معادنو کې ده، کرنیزه برخه کې ده. اما ښه حکومتداري ته باید توجه وشي. وختي چې ښه حکومتداري به نشي، طبعا امنیت بشي تامین نه، وختي چې امنیت تامین نشي، مسؤلیت د پانګ اچونې او د پانګوالو رامنځته کېدلی نشي، او بل باید بنسټونه باید تامین شي.
د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو د جذب لپاره د سړکونو جوړول، د برېښنا زیاتېدل، د قوانینو اسانه کول او د لازم امنیت ټینګېدل ډېر اړین دي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر خصوصي پانګه چول شوی، او دوی هڅه کوي چې کورنی او بهرني پانګوال په دې هیواد کې نورې پانګې چونې ته هم وهڅوي. خو څېړونکي وایي چې په تیرو یولسو کلونو کې د افغان حکومت د سمې نه پاملرنې له امله یو شمیر افغان او بهرني پانګوال اړ شول چې خپله پانګه له افغانستان څخه بیرته وباسي.
د نسیم شفق پر رپورټ کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزی د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د منځنۍ آسیا پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. نن په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ ده. د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې له استاد محمد نعیب اقرار سره په دې ارتباط غږیدل یو چې د افغانستان له اوبو څرنګه سمه ګټه اخیستلی شو. دغه مرکه په یوې خبرتیا پسې اوریدلی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
رپورټونو لمخه افغانستان د اوبو 15 حوزې لري چې څلورې بهر ته ځي او یو هم د افغانستان دننه ده. خو ډیر کله افغانان په خپل هم دا وایي چې لدی اوبو افغانستان سم استفاده نه کوي. څنګه کېدای شي چې لدی اوبو افغانان بهتر استفاده وکړي؟
قانوني ملي او بین ملي وجود لري. د سړک قانوني سیسیو د اعتماد وړ یو پلیټ فارم جوړ کړي، یعنی اوبو سمګه په پاسنی پول کې استو موږ هم استفاده کوو او افغانان سپټری پول کې هم استفاده کوي. لار دا رس منګه په هغه مناسب ځای کې وړ بندونه او غټ بندونه باید موجود.
دا وړ بندونه هم د افغانستان په ګټه تمامې دي شي
سل په سل کې دوا پر نظر باندې منې زه متخصص تا توام سه وړ بندونه موثر په دې کې سه خود د کلی باندې د دې کې سم اخلي. اوس غیر دې مثلا عین مثال په راجستان د هندستان کې لرو، مثلا د خلک ان خود د کمیونټي انوالس وتوي سینه دا اشتراک د کلو باندو، یعنی دوی کولی سي او مقدار زیات او به لاقل په شکل د اشکالو په ډیر وړو په ډیر ساده طریقو باندې او به مخه وینسي او دا او به ورو پورو زیر مکی، یعنی هم له ساتیوبو نسبت کی هم په دراز مدت کې د ځمکې لاندې او به کې هم دا زیات تحصیل لري، یعنی غیر چارچول سي.
استاد اقرار، که چیرته افغانستان وړ بندونه جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو دا نظر لري، د افغانستان ځینې دریابونه ډیر طولانی په افغانستان کې دننه به شي لکه هلمند، لکه د کابل دریا، البته سپیا وروسته معاونینو سره یو ځای کې شي. په دغه سندونو کې چیرته وړ بندونه جوړ شي د افغانستان گاونډیان به اعتراض وکړي.
زه تا ته په ډاګه وایم چې دغه دنیا اوسنۍ د شخړې خبره نه ده، دا د تفاهم خبره ده. د ملي او بین ملي قوانین دي، باید دغه اعتماد را پیدا شي سم گاونډای او همګلو په استفاده کو. اما دا ډیره غلطه خبره ده، موږ له تندنه مړسو او دغه افسایګال او په استفاده کې.
نو له گاونډیانو سره استاد فرزن له ایران سره کچرته د هلمند او بو په ارتباط خبرې کوو. نو آیا د څه تحقیقات په افغانستان کې شوې دي؟ د هلمند او بو اندازه معلومه کې او له ایران سره یو نتیجې ته ورسې چې دومره بو په افغانستان مصرفوي نور به ایران ته ورسې.
ډیر خسوال ده وکم په کمال د تاسو سره لکال د 1900 موږ د خوته کوم د تاور قوم نه لرو. موږ له ایران سره یو تعهد نامه لرو، سپاساس دغه سپاره نورمال وخت کې باید موږ دویشت متر مکعب په یو سینه کې اوبه توغوت خوش. اما اوس خو دا وشکالی ده، د موږ د اوبو بهیر ډیر کم شوې دی او موږ تاسو باندې دغه مواد او اسناد نه لرو. موږ غوت وایس موږ اوبه کمی شوې دي ولې زی مال رمسه دا په اساس تفاهم دی علمي سره، دا په اساس دی یو قانون دی ملي او بین ملي سره دا امکان شته چې موږ یعنی هغه اوبه سبات موږ استفاده وکړو او هغه اوبه موږ توانه مثلا لسفندنه اضافي دي لګنه ول لګنه به سب سایګان استفاده وکي
نو دلته اول باید ساسو فکر د افغانستان له څلورو مهمو سیندونو له امو مرغاب هلمند او کابل کونړ سیند له دوه نه کچرت افغانان استفاده کوي او وړ بندونه جوړوي اول باید له ګاونډیانو سره مشکل حل کړو کنه
نه په وړ بند کې هیڅ ګناه دغه تعهد کوټ مې موږ نه لرو سام سایګان سره
یعنی تاسو د افغانستان دولت ته د اوبو د یو متخصص په حیث البته دغه پیشنهاد کوي چې باید سمدستي وړ بندونه جوړ کړي
یعنی اوس د زو سمره دي اما په هر حالت کې موجوده د لوړ بند د غټ بندو
او د
سل په سل کې
اوج مهاله موضوع
یعنی هغه نهایی او هغه د چار چوکار
هغه حیاتی رساس په نظر باندې
زه غواړم تاسو یو بل خبر مو کوم چې کله اوبو موږ مهار کړی سو په شکل صادقانه سره او په مر جوی قسم مثلا او بوت خرج ضرورت لري دا او به کوم وی شو زه په دې مال رم سه یو کلیدی موجود د سول په افغانستان کې دا او بوت
پانوال محمد نعیم اقرار د کابل په هنتون استاد مننه سه زموږ سره مبارکه وکړه
کور مو پات
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده
په روانه خبرونه کې وړاندې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط یو مطلب لرو خو د ازادي رادیو فیسبوک ته ورته په فیسبوک کې ازادي رادیو دا پوښتنه کړې ده چې لمیدان وردک څخه د امریکا د خاصو ځواکونو وتل په دې ولایت کې د امن لټینګټ سره مرسته کوي د میدان وردک امن به ورسره خراب شي د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي او کده دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر و نه کړي تر اوسه پورې چې کوم اوریدونکو په دغه فیسبوک کې دغه سوال ته رائے ورکړی دي او یا فیصدو د لیکری دي چې د افغان ځواکونو حاکمیت پور سره ټینګ شي 15 فیصدو لیکری دي چې په دې ولایت کې د امن لټینګټ سره مرسته کوي 10 فیصدو تقریبا لیکلي دي چې د میدان وردک امن پور سره خراب شي او 15 فیصدو ویل دي چې د دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر و نه کړي اوس هم ایران ته مخه کوي د ایران د یورانیم د غنی کولو په اړه د نړیوال ټولنې اندیشنې اعلان دي لري شوی چې د دې هیواد یو بل حساسې پروژې هم نوې اندیشنې راپارولې دي د ایران د پلوتونیوم تاسیساتو ته چې د تهران په جنوب کې پرې کار روان دی په دې ورسو کې د نړیوالو پام اوښتي له پلوتونیوم هم کېدای شي چې په اټومي وسلو کې کار واخیستل شي په دې اړه تفصیل له نوریاس نوریسخه
په داسې حال کې چې د نړیوالو حل ځلې په دې متمرکز دي چې ایران د یورانیم د غنی کولو لپاره راوګرځوي چې اټوم بم جوړ نکړي د دې هیواد په یوه بل پروژې هم چې کار په چټکۍ مختزي په دې ورستیو کې اندېښنې زیاتې شوي چې کولای شي د اټومي وسلو لپاره پلوتونیم تولید کړي تهران غواړي چې د پلوتونیم د تولید تاسیسات ولري او هله مندي چې دغه تاسیسات د اټومي پروګرام دی وي برخه په توګه راتلونکي کال د فعالیت لپاره چمتو شي ایران هم ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د انرژي د تولید او تحقیقاتي اټومي تاسیسات لپاره دی نه د اټوم بم د جوړولو له دواړو پروتونیم او غنی شوی یورانیم څخه په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای شي د نړیوالو اندېښنې تر اوسه پورې تر ډیره د ایران د یورانیم د غنی کولو پر پروګرام څرخېدي د اسوشټډ پرېس خبري اژانس راپور لمخې دی لپاره چې تهران خایې ونه کړی شي تر راتلونکي کال پورې پروتونیم تولید کړي او پر اټومي موادو د تبدیلولو لپاره امکانات ونه لري په دې خاطر په اوس وخت کې په هغه کچه د یورانیم پر غنی کولو تمرکز کړی چې هغه غنی شوی یورانیم ته نږدې چې په اټومي وسلو کې تر کار اخیستل کېږي ایران لدی انکار کوي چې د اټومي وسلو د تولید لټکوي او وای نه د یورانیم د غنی کولو پروسه او نه هم د پلوتونیم تاسیسات د اټومي نه پراختیا لترون څخه چې د هیواد لاسلیک کړي سرغړونه ده خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې لیکونه لدی هیواد غواړي چې دواړه پروګرامونه بند کړي ځکه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وای ایران په خپل ژمنو وفا نه ده کړی او نړیوالو پلوتونکو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد اټومي تاسیسات وګوري د امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو د تهران په جنوب کې د عراق د پلوتونیم پر تاسیساتو اندېښنه څرګنده کړې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د امریکا استازي جوزف مک مانوس په ورستیو کې د ادارې غونډې ته وویل چې دا تاسیسات چې فعالول نږدې ډېر د اندېښنې وړ دي اسرائیل چې تر ټولو زیات د ایران پر اټومي پروګرام انتقاد کوي تر نورو ډېر اندېښمن دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سیمه کې د سوریې د کلکچ په ګډون پر امنیتي اندېښنو خبرې وکړې په ځانګړي ډول د ایران نوم واخیست او یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې دی بل التیا سره سم هغه اقدامات وکړي چې پرې نږدې ایران اټومي وسلې پیدا کړي
په دې اړه موافق یو چې پر اټومي وسلو سنبال ایران به سیمې ته یو ګواښ وي، نړۍ ته به هم ګواښ متوجه کړي او هم به اسرائیل ته احتمالي خطر وي. موږ پر خپل هدف توافق لرو. زموږ پالیسي دا ده چې پرې نه ږدو ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. غوره ګڼو چې دا لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي او تر اوسه د دې کار لپاره وخت شته، خو د ایران مشران باید په دې پوه وي چې دوی مجبور دي چې په نړیوالو ژمنو عمل وکړي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس هم د چهارشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل:
"The greatest danger is a nuclear Iran."
لوی خطر اټومي ایران دی. دا تاسو هم ویلي موږ استاسو پر سیاست باور لرو چې لغیر پوزي لارو د هڅه وشي چې ایران اټومي وسلې تولید نکړي، او دا مهم واضح کړي چې ټول نور انتخابونه هم د میز پر سر دي. تاسو دا هم واضح کړي چې هدف مو د وسلو لرل نه بلکې د مخنیوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي پوځي حمله